دی وسط سال دی بررسی و پروسه کې موږ ته 8 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه دوام لري. یو هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلالت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لار واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لا لا حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، پر اساس کې څو اونیو کې موږ بل بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د اغلارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټول هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانیږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دی. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دي ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامه وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بیلابیلو هیوادونو ته لیږلي چې دننه د هیواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډیر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یوه لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته د اقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو 8 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که او پولیسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو 8 میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب د ورستی پښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یو ستونزه لري وایي چې کوم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی تاسو مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده ټولو ته نه رسېږي خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسو لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا آیا ستاسو په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو احساسو په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلی تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولیږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي د دوی تا حقوق به څو چنده پورته لاړ شي د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي خو قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات د دوی حقوق د دوی کور سرپناه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس بر اساس تاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موشته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ خزحمت حکومت ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مزه کونې تخیل لار مشکلات لرو موږ وایي چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمیټان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کندهار حالات نورم دوام وکړي او لس د ناراضیت خواته سلسی نو موږ وایي چې علاقه د نورم خرابېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک وکړ په بایل جو کې یو کلینیک ضرورت لرو یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دا مکتب او دا کلینیک موږ ته یو چې موږ نو تاسو ته دا پوهیږئ چې موږ څنګه مخه یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړی دا د ډیره یو څه ډیره مننه دې مخه یم.
السلام علیکم زه شه رحمت خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. نو د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسولینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریزه ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې مری چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لار دولتي چارواکو بند کړي ده تر دا خاکریزه ولسوالۍ به چارو ول سر کوم ولر شي د خوراکي د موادو د نشتون تر مخې مریضان یې د مرکز نه رسیږي او هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسولینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوند مسولینو سره ستاسو ستونزې شریک کړو. هیله ده چې وکولای سو یو حل راوړته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم غوړم دا وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ.
په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.